ګامونه ستړي مشي د شپې 9 بجې د تاسیس مخکړه مفرۍ راته نوري دا خبري خبرونه خبرونه پیلو دا هلند دی ویچار واکې ویلي هیوا ته له پاکستان سره د 54 ټاپوګونکو د استولو لپاره پر یوې موافقه خبر کړي هلندي رسمي ان ال ټایمز د یک شنبه پر ورځ راپور ورکړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې کولای شي ازبکستان قانې کړي چې رچوي پر غوښتونکي ومني کې څنګه وړاندې ویل شوی جرمني په دې هیواد کې په روسي او ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي د هلند د کډوالو وزیر ماریلیون فابر د چهارشنبه پر ورځ د نورو جزئیات ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینې له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بېرته کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني دا سومبلی په میاشت کې اته ویش افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبه د حق قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې فارسنیو کې د ټولو ژوندیو شانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغې وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه قانون په ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به عملي کیږي. د ده په وینا چارواکي پر دې کار کوي چې خلک قانع کړي چې د ژوندۍ اوښانو د تصاویرو خپرول له اسلامي قانون سره په ټکر کې دي. خیبر ویلي د قانون په تطبیق کې جبر ځای نه لري بلکې دا یوازې مشوره او د خلکو قانع کول دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خوده له فشار ته د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوال د پولیسو په یو مرکز ته دننه شول او له پولیسو سره وسلواله نښته پیل کړه. په عین حال کې د پوځ هلیکوپټر یې په بنو ښار هم پروازونه کړي دي. د دې حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او افغان عبدالیان د درې اړخیزو سیالیو پایلو بیت وتل. د عمان په قربتوب د پلشو و درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډلې د عمان له الف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلور څلوېښت منډو په توپیر افغانستان وګټله. د دې لوبې په چا عمان ګټلې وه او توپچونه یې غوره کړه. افغان ابدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو نسوځېدلی پاتې شو. دغه راز کریم جنت 18 نسوځېدلې منډې وکړې. عمان د ورکړ شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او لوبغاړي وسوځول. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی چې سبا شنبه د اکتوبر 15 افغان ابدالیان او هانګ کانګ د دې درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ولوبوي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واورېدلی شي. د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې افغان او سوري کډوال د ترکیې د کډوالو په کمپونو کې لا تاوتریخوالي سره مخ شوي. دا هیوادونه په داسې حال کې دا کوي چې دا هیوادونه خپل افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستانه کړي. دا چې ولې وړاندې به یې په وروستي جزئیات درکړو. په پښتونخوا کې جرګه پای ته رسېدلې او پریکړې کړې خو پریکړې کاملي نشي.
کستبلیشمنت د غاړه کښې نږدې نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي.
نورستان ته ورځو د یو کرکټ د مینهوال خبرې اورو.
د کرکټ ډیر شوقی یم. نه ګراوند لرو نه څه شی لرو. خپل غاړه کې دغسې لوبې کوو نو ښه میدان هم نشته چې هلته لوبې وو. ډېرې ستونزې سره مخ یو بالحالان وو.
وړاندې به د دوی ځوانانې غوښتنې در سره شریکې کړو. نړیوال مطالب د متن کې حکومتي غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زافری د سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو په خیبر پختونخوا کې د پختونو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بیګاش په نوښت د یو پریکړه لیک په اعلان سره پای ته ورسیده. ورزو حدیث پردیستا د پریکړه لیک روستي جزئیات اورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لویه جرګه تیر شپه نوښت پای ته ورسیده. جرګې د نن سمادو یو پریکړلی کې اعلان کړو چې لمخې د پاکستان پاوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه راز وویل چې په پریکړلی کې پر ډیورنډ کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتک د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخکر جوړول مهمې پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 50 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شوو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وې چې د جرګې غړیو په اړه پریکړې کړې وې. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکې حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. که استبلیشمنت د غاړه کښې نږدي، نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي، او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبیعي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لورې راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه دی، په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي. دغه فیصله کوي موږ څه وکړو، موږ د چا سره کښې، نو د هغې په فیصلې مطابق به کار کېږي او دا کار به کېږي انشاءالله ډېر زر او ختمن به کېږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښه وي هغه به کېږي. داسې نه چې څوک اوس هغه سیسټم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدلو، اوس به هغه نه کېږي.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خپرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګه او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه، او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې، درې ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی کامران پښتین ویي له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا میدان وردګو ولایت یو شمیر خبریالانو وایي چې د طالبانو حکومت ورته لارښوونه کړې چې د ژوندیو موجوداتو له کاسه او فلم اخیستو ډډه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست دا بندیز لګولی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز پر رسنیو او بیان ازادۍ د محدودیتونو دوام ته اندېښمن دي. تفصیل له فیروز یاسین اورو.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلمخستول بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو له اکس او فلمخستو ډېر ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبریالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبریالانو د اکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبریالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبریالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشي شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې ورسره همکاري وکړي.
سره له دې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یکشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې د خبریالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي، د اطلاعاتو او کلتور، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان دننه د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدلی شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغو کولو غوښتونکي دی، تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحیدالله سربدی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړي او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندي تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیه د کډوالو په مرکزونو کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکی محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیې په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خو یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یوې بوی کاوه، په زرګونو ناروغۍ وې او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګه په سویس کې یو له افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو، څو افغانستان ته مو ولېږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیگل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوي، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په زولونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې NRC ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې ترانګې د یو روغتون پر انګړه د غراز د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حملې نن دوشنبه سوې دي. د غزې تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګېدو سبب سوی چې د جګړو بې ځایه سویو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پوز په وروستیو میاشتو کې له ګڼوګڼې پر ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر د اصل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشن به د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حمله له کبله څلور اسرائیلي سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. دا لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یو لخنړیو حمله ګڼل کیږي. په غزه تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 60 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 60 زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې د او تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان د 2023 کال د لوګي پنړیواله رجبندې کې د نړۍ د 23 هیوادونو په منځ کې 13 ځای خپل کړی دی. ورته تفصیل په راپور کې اورو.
افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګي د نړیواله درجه بندۍ جی ایچ آی په کلنی راپور کې چې 13 ورځ خپور شو، افغانستان د نړۍ د 123 هغو هیوادونو چې لوګه پکې جدي ده د 10.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال د لوګي د نړیوال درجه بندۍ په کتار کې افغانستان په 114 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 10.4% افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.3% افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړ کیږي. د راپور له مخې له 15 کالو څخه کم 4.6% ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله د قدونو له ټیټوالي او 3.6% هغې د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوږې په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوږې کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلي دا چې افغانستان له یو اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال پکې اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ او د عاید د کموالي له امله ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجی او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د وزوی نوم ایمل دی، اته کلان دی او بل یې احمد نومیږي چې هغه شپږ کلان دی. دواړه یې ډېر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه ښځه یم، اوس مې له کهنه فروشۍ یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړی دی. څلور اولادونه لرم چې ډېر کمزوري او ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې 2 کاله کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2030 میلادي کاله د وګي د لمنځوړلو په برخه کې ټاکلې رسیدل ممکن نه ښکاري. خو د طالبانو حکومت به ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې چې پاړه ویل کیږي. په داسې حال کې چې دوه ونې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت له امله خبرداری ورکړی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم لویدیز نورستان ته ورزو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالي د موټرو چلوونکو د بی احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دغه دریوران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بار جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغه رنګ پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نه وي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره یې، مریضان ورسره یې، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل: د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی، په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګ د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي، او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالي، د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه، زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې، تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بل قرار دې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې واره دي مارس، موږ ته مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي، اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو تر خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټري ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مې کې درته 25 دقیقې بس لر خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبې د حق قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې په رسنیو کې د ټولو ژوندیو شهانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغه وزارت ویاندو ویلي چې د حق قانون به په تدریجي ډول باندې عملي شي. دا خو داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د هغه قانون په ټول افغانستان کې د تطبیق وړ دی. یو هالنډي چارواکي ویلي هېواد له ازبکستان سره د رچو افغان پرمختونکو د ایستلو په اړه پرې موافقې خبر کوي. هالنډي رسنۍ و د یک شپې پورې راپور کړی و چې د هالنډ حکومت پر دې خبر کوي چې کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچو پرمختونکو ومني کې څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هېواد ته واستوي. د هالنډ د کډوالو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیات ورکولو پرته د خپل هېواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو لکیدو په حال کې ده. لدی وړاندې سویس او جرمني یو شمېر افغان کډوال د چا د دوی په خبره مجرمونه بیرته افغانستان ته استولي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له همدوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې برید کړی او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نه خودل په شرط د زړه ډیو مشال څنګ ته ویلي چې وسلوال د پولیسو مرکز څنګه نوتل او له پولیسو سره وسلوالو نښته پیل کړه. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. او افغان ابدالیان نن وتوانېدل د درې اړخیزو سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د عمان په قربتوب د پیل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبې افغان الف لوبډلې د عمان له الف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلوېښت منډو په توپیر ورته ماتې ورکړه. تمه ده چې سبا سه شنبې د اکتوبر په 15 افغان ابدالیان او هانګ کانګ د درې اړخیزو لوبلړۍ پایلوبه ولوبوي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوي چې د اکشن بی په ورځ ناوخته د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. جرګې د پاکستان له پوځ او وسلوالو ډلو غوښتي چې په دوه میاشتو کې دننه دي د پښتنو له خاورې ووځي. د اکشن بی ناوخته د دې درې ورځنۍ جرګې پریکړه لیک چې 22 مادې لري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې ګڼې نورې غوښتنې هم سوي چې یوه یې د بې ځایه سوي وګړو د کورونو بیا رغول، خپلو مینو ته د دوی ستنېدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل پکې شامل دي. دغې جرګې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو لپاره د اجازې ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلي شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یو ځانګړې جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به د هرې ولسوالۍ او هر ګوند څخه 3000 ځوانان چې ټول 240000 کېږي په ناوسلول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي. د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپې واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لښته لږه درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
بیا هم دې بحث ته شرق لاس د 25 دقیقې د بحث ملمانه دی. رجلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرتابه غړي، مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ هم ژغون کوي. دواړو ملمنو ته شرق لاس وایم. میرمن رجلی ولی، تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې، د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
په دغه پریکړه کې مهمې مادې تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې ډېر مهم موضوع ده. هغه څخه را شروع بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم د بر وطن و چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلي کول فرضاً د بې ځای شوو کورنیانو بېرته راتګ، پر اقتصادي مسایلو باندې په مسایلو کې فرضاً د برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول چې دوی وروسته د دې صرف 15 روپیو ته اجازه ورکوي چې پر یوه یونټ باندې واخیستل شي. او دغه رقم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله د یو ملي ځواک جوړېدلو ته، چې په هغه کې به د هرې ژلې هر ولسوالۍ څخه 3000 ځوانان حضور ولري، چې په مجموع کې 2,400 نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د خامې جرګې او فیصلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیورنډ کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې دي. له 1903 نیولې تر 2000 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتنو افغانانو تګ راتګ اجازه درلوده له پاسپورت ویزې پرته، هغه به بیا برحاله کیږي؟ دا په څه معنی؟
ګورې د پښتون ژغورنې غورزنګ د لومړۍ ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکاره وو چې د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی دا نمنو. بیا چې کله دی پر ډیورنډ کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبري کوي چې کوم خلک دلته د بولدک له لارې تللی یا د انګور اډې له لارې یا تورخم له لارې، هم پر پښتون ژغورنې غورزنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي. هلته په پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي دا هغوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر کوي آواز پورته کړی وو، او په دې دغه کې په جرګه کې پر دې موضوع باندې ډېر بحث شوی دی، او پر دې موضوع باندې په محکوم افغان خاورې کې چې څومره پښتانه پراته دي هغوی پر دې خبره بیخي داسې کلیر دي، ښکاره دي چې موږ ترمنځ دا ډیورنډ کرښه چې ده دا بالکل فرضي ده، دا خلکو منلی هم نه ده. او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خیر ازغن تارونه واچول، دغه بعد د دواړو خلکو د دواړو د کرښې د دواړو خواش کم ولسونه وسیږي، د دې ترمنځ هغه تعلق ختمولو لپاره د پاسپورت جبري کوي. نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل هم توقع درلودله موږ تاسو ټولو چې داسې یو فیصله به کیږي، او دا به که خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه دی یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حواله باندې به مثال واموږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کم دغه کېدله ہدایت و ان شاء الله هغه به کوو. پر دغه لارو باندې پاسپورت نه منو، موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم. نو دا د دې دغه وکنه.
مننه. د میرمن رلی ولی، په جرګه کې د ښځو او نجونو ونډه مهمه وه چې په اکثر رسنیو کې ورباندې بحثونه وسول. د ښځو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ؟
زموږ د مبارزو خواندو ګډون په دغه ملي جرګه کې، په دغه قومي عدالت ملي جرګه کې ډېر یو مثبت قدم و. دا د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو ته وربخښي، او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته، د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي، د دغه زموږ د خواندو ګډون په جرګه کې د دغه شي یو ډېر واضح مثال، او دا ډېر یو مثبت تصویر او نړیوالو ته پرېښوي ډېر یو مثبت تصویر. البته چې د ټولو مهمه زموږ خپله پښتني ټولنه ده، چې په هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان، دغه اعتماد، دغه امنیت چې د خوندو دومره یو بې شایبې او دومره بېل مشکله څخه ګډون په دغه جرګه کې غټ اعتماد او یو ډېر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته، د بهر میشتو پښتنو ته، افغانانو ته، ټولو خلکو ته یو بې نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډېر غټ بدلون و.
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې د وروستۍ جرګې پر پریکړه لیک او د پریکړه لیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو. شغلې بازی پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولی د پاوز د خوا د پولیسو د خوا ډول ډول فشارونه راوستل سول، ستاسو ځینې غړي ووژل سول، ځینې ټاپیان سول، ګڼ نور ونیول سول، پر خیمو باندې څو څوارې چاپی واچول سوې.
په دې کې خبر خو ډېره واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په محکوم افغان خاوري کې د دومره پښتانه چې په هغه کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نماینده جرګه جوړ شي. په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو هغه کم ظلمونه چې پنجابي ریاست کړي دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډېر همت په ډېر ستړیا په ډېره خواري راټوله کړې وه، دې کتن دا نه غوښتل چې د دې د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو ته ښکاره شي، دا د خلکو ته روښودلی شي. دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سواتې د پېښور جلا ساتلی دی، کوټې د وزیرستان جلا ساتلی ده، د هرې منطقې خلک یې بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولې. اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کمه ډیټا راله په دې کې چې کمې فیصلې رالې ښکاره خبره ده دا د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی او دوی نه غوښتل چې دا جرګه وسی. د دې لپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله، زموږ د غورځنګ تقریبا ډېر زیات مشران یې په شیډول فورت کې واچولې، بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله، علي وزیر په شمول زموږ ډېر د مشران ملګري د څو میاشتو میاشتو د دوی په محبسونو کې پراته دي. که چې پر دې هم د دوی دغه ونس وله زموږ د جرګې پر میدان دوه ځله داسې حملې وکړي چې یو ځل سامان غلا کوي، کم خواري چې ملګرو کړې وه د باجوړو نور سیمو چې کومه ډیټا راټوله شوې وه دغه ډیټا او د دې سره د دوی بېګونه دا غلا کړل سولې، خیمې غلا سولې، بل وارې چې راله په قاعده دې ته زموږ خیمو ته چې ډېر زیات لوازم موږ هلته راوړي وو د جرګې دپاره دې ته اور واچوي. بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډېره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي، بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخیستل، زموږ څلور ملګري شهیدان کړل، زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل، خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو، موږ پنجابي ریاست په دې مجبور کړي چې جرګه موږ وکړو. کنو دوی خو تر اخري ورځې پورې داسې یو سازشونه کولې زور استعمالوه تر دې انده پورې چې دوی زموږ غورځنګ په ممنوع اعلان کوي، زموږ غورځنګ د تراګرو سپاره کو اعلان کوي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګری چې چیرې ویني یو دوی به نیسي هر ځای چې وړلې تارچر کوي به د دوی ټول شناخت کارډونو پاسپورټونه به بند وي. داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره د ریاست ناروا عمل سره موږ مخامخ شولو. ښکاره خبره د ریاست په دې پیدې چې دا جرګه کې وسول نو دغه کمی فیصلې چې رالی د دې دا توکو درلودله. دلته ځینې خلکو مختلفې اندېښنې ښودلې، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ او په داسې سیمه کې چې د پنجاب پنجابي ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړي دي دا خلکو دا اراده وه چې موږ د دې ریاست سره نور اوسېدل ډېر ګران کار دی، په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډېر ګران کار دی او موږ په دې پیدلو چې په دې پوهېږو چې ریاست اوس هم دې خبرې ته دغه نه دی. هغه اوس موږ پر خصیمه باندې د نوي جنگ تیاریانې روانې کړي دي، د نوي جنگ نوی جنگ کوي. دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي. پنجابي ریاست پنجابي فوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی، د کرایې د پاره ځان حاضر کړی دی، د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وژلو کې د استعماري قوتونو برخه سو. نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډېر لوی خنډ و. لهذا زه دې ځکه نه غوښته
بازار سب لوی خو پر جرګې در جرګې پر برخوالو او تنظیمونکو فشارونه ولې بلې خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونې و مثلا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګې ځای ته ورغی ظاهر نه داسې وشول چې د جرګې د پریکړو د ملاتړ کوي دا څرګندونې تاسو په څه معنی غنی
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کومه کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو ځین خلکو خوول واره داسې زړه نه زړه سیدی جرګې ته موږ ځو یا نه ځو په جرګه کې ډون وکړو یا نون وکړو چې کله د جرګې وخت رانه دي سو په دې د پوس ولې چې دا جرګه کې ټول افغان د ماکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي او دا خبره ډیره سنجیده خسته ده نو په دا والا باندې د تحریک انصاف چې کوم غوندي پراغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ڈاؤن روان دی دی هم تنگول کیږي د دې مشر وسم په محبس کې دی په جیل کې دی او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وی دی ورسره مخامخ دی دی کوشش مو کوي دا سه کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموږ په جرګې باندې عمله وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی خو کله چې دی د عملونه وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم غبرګون رالی دې ته مجبور کړل چې هم پر شاسي هم د جرګې سره د کومک د پر رامختسي د ظلم چې کوي پولیس چې راوستلې یا عمله چې کوله دا د ولسی فشار له وجې دی دا کار وکړي
ډېر مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورزنګ مشرانو کوم یو غړی میلما کړو خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخوابه و یا هم په هغه سیمه کې چې جرګه جوړه شوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغوړو میرمن رالی ولی په دې اړه ته خبرې وکړي چې د جرګې پر مهال شوزو کومې ستونزې شریکې کړې د برخوالو سره
زه خپل شخصا د خوند څخه چې پر ګراوند باندې حالت په خیمه کې دغه حاضر و د وغو څخه د دوه نفر سره په تماس او اړیکه کې اومد او ارز او یا دغه و چې ودرته وجرګته د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې د لیکلو خطونه لیکلو او دغه مشر ته د لیک په هیڅ حصول استول وچ د هغه البته هغه داتا چې د رسوله تکتیم شوله د هغه ورسته به دوی خپل خوښښت ته خپل هیل چې د لودل هغه چې بل څه نور څه کوم ورته نورې هم اصلاح کړي او بیا البته دوه سره شریکه کړي په مجموع کې هر خلک چې لا درکسي وي دي د هغه خلکو مند خواندو او د شهیدانو پاته کورنۍ چې دي او د هغه ته یو اضافي توجه غوښته و فرضاً د شوزو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرښې دواړو خواو کې د دې توجه غوښته و د شونځي او د بار وطن کې د شونځي د بیرته پرانستلو لپاره توجه غوښته و یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول پښتانه په شریک کې خو د شوزو د خپل اولادونو طریقه یا د کورنۍ طریقه سره نور هم سره شریک دي هغه موضوعات چې دغه څخه اول د امنیتي موضوعات دي موضوعات و بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک او د دغه سره د لادرکه خلکو د کورنۍ سره د پات کورنۍ سره کومک او د شونځي پرانستلو موضوع دغه کړو شریک کړو
ډیر مننه مالک بازای په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه دغه مستند فلم او ورسره ځینی ارقام او شمیرې دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي په دې لنډه موده کې د هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل د هر څه څنګه تاسو مستند کړل
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دی په وجود کې راغلی دی زموږ غوښتنې همداوي چې مکسیمي خلک پر دې باندې مونږ په خام نه کار کړی وو بیا ټارګټ کلینګ وو پر دې باندې موږ په خام کار کړی وو انفورس ډیسپیرنس وو پر دې باندې موږ په خوار لښ کار کړی وو او کله چې د دې کامی عدالت خبره رااله بیا په دې کې موږ شپږ سوه ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډېر توندي په ډېر سرعت باندې ملګرو دا کار وکړي دا داسې یو مستند ډاکومنټري ده یا ډیټا ده چې د نظر مثال زدر کوم چې نظر لوی چاودنې سوي دي په نظر لوی چاودنی کې موږ 15,845 کسان وژل شوی دي. د دې هرې چاودنی کې کم کس وژل شوی دی دغه چاودنی هلته موږ بقاعده رپورټ دغه شوی دی. بیا چې کم کسان وژل شوی دی دغه نوم د پلار نوم چې اوسې کور چیرې دی د اوس د وارث څوک دی د دې نمبر دغه ټول شته. مثال کم خلک معذورین دي د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کمو چاودنو کې دی معذور شوي دي. یعنی دا ټول ډیټا چې دا د 1500 چې مانځ موږ د شپه ورځ د دوه درې میاشتې پر دې باندې کار کوي او موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې بالکل ډیر دقیقه ډیټا مره ټوله کړې ده او کم ډیټا چې موږ را ټوله کړې ده د خلکو بقاعده هم دستخطونه پرستا او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا وجهان ته ورکړي وې ادارو ته ورکړي د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکړي. بلکې په دې کې ځینې وکټیمز چې کوم وو هغه موږ سره ډېر زیات کومک وکړي موږ د چمانه سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ 1500 چمانو کار کړی دی. نو لازم دا یو بهترین ډیټا راغلی ده چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم مشیر کو د صافیانو سره به هم شیر کو. پر دې باندې پکار دی چې موږ راتلونکو کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي یا د جنگي جرایم چې کوم عدالت دی په دې کې یونایټیډ نیشن یورپي پارلمنت و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ زموږ د اقتصاد د خرابولو په والا باندې پنجابي ریاست کوم ظلمونه کړي دي دا بالکل ویریفاید ډیټا ده د موږ سره موږ به دا ټول خلکو ته خدای کور ورکو او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړو.
ډیر مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلي سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ او وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اساسي موضوع ده. د بار وسن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي او غوډي په فکر کوم چې دا موضوع باندې ډیر جدي فکر کوي په دې خاطر چې دا منطقې بیرته هغه رقم دغه چې د پوځ د راته خالصي د پوسټو څخه بیا به نو د مسؤلیت منطقي به د خپل منطقي د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا خلاص سل په سل کې نه دي نه په پیژې چې دا شرایط کې به دوی بیا چې شي کوي سره کم دغه به وضعیت وي. نو دا چې ودی ته کوم دغه رسوي کوم نقطه رسوي د ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کوي. په مجموع کې دا اکچوال مال نه دي شولې د دغه د پېښلو په باب صرف در پرونه پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام ضعیف یو د هغو څخه وو د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړی دی ویلي.
ښاغلی بازای د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم تړونه و هم سندرې وي هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزې بیان کېدلې دغه هر څه څړول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل دا چې کله د پښتون غورین غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په اتحاد سي تاسو په اتفاق سي ته ماته تنظیم راکې اتحاد او اتفاق راکې بیا موږ په دشمن په چل ډېر خپې یوګو. بیا چې کله د ګلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د کامی عدالت خبره وسوله پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالی باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې لکه غزات چې زموږ تاریخونه تاسو وګورئ چې کله هم موږ غزات تلو یا بدغه تلو پر ډولونو پر اتړونو بتلو په سندرو بتلو ماسي سندرې به وي ترانه به وي. نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کومه ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولې موږ وجهان تم دا تاثر ورکوو موږ هر سیاسي کارکون تم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې. موږ دغه هدف ته که خدای کړو چې کومه جرګې سره موږ ته وکواتوله داسې فیصله رالی اوس دا فیصلو عملی کول د جرګې د پاره چې جرګه کم اتیا کسیزه کمیټه ټاکلې ده هغه د پاره موږ به انشاءالله د دې سره بالکل د یو عسکر په شان غورځنګ ولاړ وي. د غورځنګ ټوله تنظیمي سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ وي چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کولو موږ به د هغه د عملي کولو په حواله باندې مکمل خپل وستوان لګو او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په فیصلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو او دا هله ور سره سرګندو چې د جرګې په کمې فیصلې دي د دې په عملي کولو کې چې هر ځای است د موږ سره کومک وکړي.
ډېر مننه. میرمن ولی جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر یو نورماله پدیده ده چې وخت چې دوه نیو غټ قدم اخیستل کیږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل دغه شرایط لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولنی جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول، تر دوه نیو محدودیتو لاندې، تر دوه نیو تهدید لاندې چې د استابلیشمنت خوا څخه څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدي او دغه جرګه یې په دغه شکل عملي کړله. دا چې دوی ته به مخالفین و، البته باور مو وسه چې ډېر ژمن ملګري زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه و مطمئن نه و چې آیا دا جرګه به مخته ولاړه شي، آیا دا به فیصله وکولی شي، آیا دا به څه رقم دغه وي حالات وي. نو د دغه نه معلومه حالت، البته چې دا ټول د هغه امنیت خرابې څه چې موږ کلونه کلونه لسیزي ژوند پکې کړی دی، دا د هغه ثمره ده. او دا چې بل اخره د مشر په خړنوالې بیا چوندا یو ډېر بنسټیز ملي غورځنګ دی، د ټول کارونه او ټول فیصلې او ټول شانې پر ملي منافع او پر ملي ګټو باندې ولاړ دي. بل اخره او په ډېر منچا او په ډېر ځلوري او په ډېر بهادوري و خپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدې چې په دې په دوه نه سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه سپار ودرې دي. او دا په راتلونکي کې فکر کوم چې د دغه جرګې پر تاثیرات باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و دا ډېر عادي او نورمال پدیده ده. زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شي وي.
ډېر مننه. ډېر مننه میرمن ولی. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې په خیبر کې د ورستۍ جرګې پر موضوع خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي ژلي ولی، او په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږونکي مالک بازای. لوریدونکو هم مننه چې دا بحث تر دې شبي را سره واورېد.
سر کې دی وهمه د جانا نسره لیونی مینی کرمشنا